دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغه سازمان چارواکو د افغانستان د بشري وضعیت او روان ناورین په تړه اندېښنه ښودلی. د دغه سازمان مرستیالی امینه محمد وویل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپل سری نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندلي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي سول جنسیتی، مذهبی او قومی تبعیض پرته در ټولو افغانانو بشری حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینت یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشری وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. بینت له ټولو ښکېلو لوریو وغوښتل چې د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بینت په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړاوی او بشري ناورین دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینت د هیواد ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان جنو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر او مګر نشته. متحده عربی امارات دا اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژونده د افغان میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼې خپلوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایراني چارواکو د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره پر خپلو ژمنو او هڅو ټینګار وکړ. محمد صادق تیره شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلی دي چې له ایراني چارواکو سره د سیمې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړې ته رسېدلې دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو کورني امنیت وزارتونو متحده ایالاتو ته د راتګ لپاره د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د توې مراحل د چارو چټکوالي او خوالي راپورونه ورکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش څانګې په تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې ډېر لږ خوالي راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست په راپور کې راغلي چې د کانګرس په پرله پسې غوښتنو د ریاست د 2020 کال د جون په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو د دوه مراحل نیټې تصدیق کولو او راټولولو لپاره د قونسلي بیرو کړنې نیمګړې وې. ټویټر ګڼ شمېر هغه اکاونټونه بند کړي چې د طالبانو د ځانمرګو بریدونه او یا هم تاوتریخوالي ته پکې تبلیغات شوي دي. د بندو شویو حسابونو یا اکاونټونو کره شمېره معلومه نه ده، خو پر ټویټر طالب پلوه کسان ادعا کوي چې زرګونه فالوورز یې له لاسه ورکړي او یا یې هم اکاونټونه بند شوي. له څو ورځو راهیسې پر ټویټر طالب پلوه کسانو د فدایان ټرېډ پیل کړی و. سپینه ماڼۍ وایي په کرایمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول له روسیې سره په اوکراین کې د برید لپاره د بی پیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکیل دي. سپینه ماڼۍ پرون وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کرایمیا کې مستقیم په ډګر کې ښکیل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایراني جوړو بې پیلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د لوبو له ډګره خبر داده چې د هند کرکټ بورډ وایي د دغه هیواد د ملي ټیم لوبغاړي به په 2023 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي او د دغه لوبو د ترسره کېدو ځای به بدل شي. د پاکستان کرکټ بورډ د هند په دې پریکړه غوسه شوی او ویلي دي چې اسلام آباد به ورته پریکړه وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت وایي ل ایران څخه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال ارسلان خان خاروټ ویلي په تیر څه باندې یو کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه شاوخوا 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. شاغلی خاروټ د ترکیې او یونان په سرحد کې د کډوالو سره ناسم چلن هم قندلې دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسلان خان خروټی وایي چې په روسیو کې د ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو بهیر چټک شوی دی. خاغلی خروټی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 300,000 پورې افغان کډوال چې اکثره یې له ایران څخه شړل شوي خپل وطن ته ستانه شوي دي.
دې کې شک نشته ده چې په دې وختونو کې تر ډېره یو حد پورې افغانان د ایران نه خراج شوی دي او د دوی د غستون زمونږ درکړې دي. د دوی سره متماس هم نیولای دي او پراتون کې کې د ناشته او غوندو پر اړیکه هم خبرې شوې دي ترڅو پورې چې دوی ته د زمينه برابر شي چې په خپل خوخه سره خپل هوا ته راستانه شي.
خغلی خروټ ویل چې پیران کې افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي او کوم حقوق چې جنیوا په کنوانسیون کې د کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی هلته افغان کډوال ته نه دی ورکړل شوی. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په تهران کې د چهارشنبه په ورځ د کتنې پر مهال ویل چې افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته 1.5 میلیون افغان کډوال ایران ته تللي دي. خغلی عبداللهیان ویلي چې اوس په ایران کې د مشت افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی دی. خبری آژانس دی راپور لمخی په ایران کې اوس 80,000 افغان کډوال د مهاجرت په قانوني اسنادو او 50,000 نور د دغه هیواد له خوا د افغانستان په پاسپورتونو پر ویزو ژوند کوي. خو د ملګری ملتونو د راپور لمخی 1 میلیون زیات نور افغان کډوال هم پرته د هر ډول قانوني اسنادو په دغه هیواد کې ډیری دي. د راپور لمخی افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست میاشتې د سیاسي بدلون وروسته له 250,000 څخه زیات افغان کډوال پاکستان ته هم تللي دي. د دغو دوه هیوادو سربیره په 300,000 نور افغانان د امریکا، کاناډا او یو شمېر روبي هوادو لخوا هم په خپل هوادو کې د کډوالو په توګه منل شوی دي. ایران او پاکستان ته د سفر د قانوني اسنادو پرته افغانانو د ورتګ ترڅنګ په زرګونو افغانان ته دغه دوه هوادو څخه ترکیه او بیا د ترکیه له سرحد څخه یونان او له هغه ځای نور روبي هوادو ته د تللو په نیت هم دغه هوادونو ته تللي دي. د ریپورټونو له مخې د یونې په سر کې یوناني چارواکو ادعا وکړه چې ترکیه سرحدي ځواکونو د کډوالو یو دوه نوي کسیزه ډله دې ته اړ کړې چې په لوس حالت کې د اوروس سیل له لارې یونان ته واوړي. یوناني سرحدي ساتونکو رسنیو ته ویلي چې د دغو کډوالو زیات شمېر د افغانستان او سوري اتباع دي. خو ترکي د یونان دا اداره اده کړې له یونان څخه یې غوښتي چې د کډوالو په وړاندې له غیر انساني چلنځه لاس واخلي. د طالبانو حکومت د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسلان خان خروټی د ترکي او یونان په سرحد کې کډوالو سره د امنیتي ځواکونو دا چلند په سختو ټکو وغنده. خو یې ویل چې څرګندونه ده چې په دې کډوالو کې به افغانان وي او که نه.
دا معلومه نه ده چې دا د کوم هیواد وګړي دي، خو بیا هم ویل شو چې دا انسانان دي. دوی سره باید دغه سرویه نوې شوه او د دغه کارندوی کې هغه څوک چې د بشریت داوی کوي او د بشریت شعارونه ورکوي د هغوی په ملک او په سرحداتو کې د دغه سکړونو او اعمالو هغه اصلي چیرته د دوی کاروي او منګه د دې غندنه کوو او منګه د دې پایګيري کوو چې
اکثر افغان او د سوری کډوال د نورو اسهي وادو د کډوالو سره یو ځای اروپا ته په غیر قانوني ډول د تللو لپاره د ترکیه او یونان له سرحدونو په سختو غرنۍ لارو کار اخلي چې کله کله پر دغه لارو تک د کډوالو ژوند په بیه هم تمامي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د 2023 نړیوال شلوریز کپ د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به تاسو ته د استرالیا د کرکټ له ډګرونو څخه د لوبو تازه په تازه او ژوندی حال درکوي. د امریکا غږ په دغې ځانګړې خپرونې کې به د لوبغاړو سره اختصاصي مرکې او په استرالیا او واشنګټن کې د کرکټ د مبصرینو سره جالب بحثونه او شننې وړاندې کیږي. دا هر څه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو له لارې لیدلی او اورېدلی شئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفی وایي هیڅوک د بندیانو د وژلو حق نه لري. حنیفی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د ای پی خبری آژانس رپورټ ورکړي چې طالبانو د مقاومت د جبهې هغه اووه ویشت غړي وژلي و چې تېره میاشت د پنجشیر په ولایت کې نیول سوي وه. په ورته وخت کې د مقاومت د جبهې یو شمېر غړي وایي له څه باندې دوه میاشتو وروسته یې د یو شمېر نورو کسانو جسدونه له غره څخه راکښته کړي چې طالبانو په ډزو وژلي وه. طالبانو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نورحال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په تازه څرګندونو کې ویلي هیڅوک حق نه لري چې بندیان ووژني. مولا حنفی د څرګندونو وروسته له هغې کړي چې اسوشیټد پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې طالبان د مقاومت د جبهې هغه وویشت غړي وژلي چې تیره میاشت په پنجشیر کې نیول شوي وو.
کسی که امنیت را تهدید میکند یا خلاف امنیت یا کار را انجام میدید، اگر در ساحه جنگ کسی کشته میشود و علایده گف است، لیکن وقتی که یک کس گرفتار میشود بعد از گرفتار شدن حکم از او مکمل تغییر میکند. دیگه کسی حق ندارد که محبوس را بکشد. اگر میکشد او یک جرم فردی است، از نظر ما او محکوم است.
دغه وژنو د راپور تر خبرېدو وروسته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د راپور چمتو کول لپاره افغانستان ته تللی پنجشیر ولایت ته سفر کړی دی. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبان د والي ویان ابوبکر صدیق امریکا غږ ته وویل چې په دې سفر کې د ښاغلي بنټ سره د یوناما پلاوی هم ملګری دی. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه و چې پکې دا شوې چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې بندیان وژلي دي. د پنجشیر د درې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې د سنبلې په میاشت کې طالب جنګلیو د مقاومت د جبهې اته غړي چې د درې او خنج ولسوالۍ اوسیدونکي وو د درې کرامان په غرونو کې وژلي دي. د مقاومت د جبهې یو شمېر غړي وایي له څه باندې دو میاشتو وروسته خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې د یو شمېر کسانو جسدونه له غرونو راکته کړي.
متاسفانه ما بحثایی داشتیم که یک تعداد از شهیدایی را که در مقاومت افغانستان شهید شدیم بعد از یک ماه و چهل روز تازه اجازه یافتن که وار از کوها پایین بکنن و دفن بکنن. دشمنی های زیادی در قلمرو افغانستان متاسفانه صورت گرفته، کشتارهای زیادی زیر نامهای مختلف، اما وحشتی که امروز جریان داره آنچه را که زیر نام دین و شریعت طالبان دارن تحمیل میکنن به مردم افغانستان کاملا بی‌سابقه است.
د سه‌شنبه پر از په برتانیا کې د یو غیر حکومتي سازمان راپور ورکړ چې تیره میاشت طالبان د مقاومت د جبهې پر وړاندې په عملیاتو کې اووه کسان نیولي او وروسته وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سیاسینو د سه‌شنبه پر ورځ د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په څلورم فریم کې وویل وخت د طالبانو په رسېدو سره په افغانستان کې هیڅ قوم خوندي نه دی.
قربانی توطئه او سیاستهای نادرست طالبا، چه نسل کشی هزاره های ما، چه نسل کشی بقیه مردم ما، که ما باز هم پشتون سب یک بار دیگر میخوایم خدمت شما برد برسانم که در این دور هم قربانی اول طالبا پشتون های عزیز ما هستن، کسایی که میخواین از این مسائل به اصطلاح قومی و غیره دامن بزن و با صراحت میخواین بگیم که با تسلط دوباره این گروه جهل و جو هیچ قومی در افغانستان مسئولیت ندارد.
د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر په یاد غونډه کې وویل د سولې د راتګ لپاره پکار ده چې طالبان ملي ګټو ته پام وکړي او د افغانستان د ټولو خلکو په ګډون داسې نظام جوړ کړي چې د خلکو پر رایه ولاړ وي.
موږ دایمي سوله په هیواد کې غواړو، اما موږ په دې پوهیږو چې هیڅ سوله نشي راتللی مګر دا چې په هیواد کې داسې یو نظام باندې ولاړه ووسی چې هغه نظام د خلکو په رایه او د خلکو په ارادي جوړ شوی.
وقت طالبان لرسیدو وروسته د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې له محکمې پرته د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، خو طالبانو تل دا تورنه رد کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
نرمونه اوریدونکو په برتانیه کې د افغان صحی کارګرانو ټولنه وایي چې د هیواد ته راغلي افغانانو کې تر 50 په سلو کې رواني ناروغي لري. دا څرګندونه دوی د اکتوبر پر 13 نیټه د لندن په کینګز کالج کې د افغان کډوالو د رواني ناروغي په باب یو سیمینار تکوله چې آنلاین ګډونوالو هم پکې برخه درلوده. قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورت لري.
د لندن کینګز کالج په دې تالار کې د غونډي ډیری برخوالو ویل چې د افغانستان څخه باندې څلور لسیزې جګړې په هغه هیواد کې دننه او د باندې د افغانانو پر رواني او نفسیاتي صحت چې څومره ژور اغیز کړي په هغه مر پیمانه یې تشخیص او درملنه نه کیږي.
نو په افغانانو کې د غتی رواني مرزونه ډیر زیات دي. په دې کې ټول غتی دي د تشويش ژور تشويش د پرشن جوړته وي. خو په اکثره په افغانانو کې چې دي په خندو کې دغه ډیر زیات دي. د پرشن تشويش او نه د دې هم ډیر وجوهات دي. یو دا چې افغانستان کې حالات هم ډیر خراب دي. اقتصادي مسلې دي، کورونو کې مشکلاتونه دي. نو دا په کې ډیر زیات دي په خندو کې خاص کر او په هر عمر کې راتللی شي. خو د دې علاج څه شی ده؟ علاج دا ده چې اول په دې باندې پوه شي چې دا څه شی ده او د دې لپاره حکومت د ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نننی سیمینار د افغانانو رواني ناروغي په برخه کې د یوې لارلیکي غونډه وه چې څنګه په جدي توګه د غستونزه د برتانیا دولتي اورګانونو ته ورسوي.
نو هغه افغانان چې دلته راځي د رواني ستونزو سره مخامخ دي یا مخامخ کیږي، نو زمونږ ټولنه نه یوازې شي دوی ته هغه انفرادي شکل سره خدمات ارزه کوي چې دوی کله قانون سره مخ شي زمونږ ډاکټران سره تماس نیسي. همدارنګه موږ د پالیسۍ په لیول باندې چې موږ ته د حکومت سره تماس دوی سره چیک کولای شو، نو موږ د دوه کلو رئیس په یو مینټل هیلت ګاید باندې کار وکړو. د کینګز کالج سره همدارنګه دوه نورې افغاني ټولنې چې دلته راجستر دي او دا ګاید چې نن تاسو راغلي وای دغه نن دغه افتتاح و. نو دویم پړاو دا دی چې دغه ګاید یا راهنمو یا تګلاره
د برتانیا هیواد له قانون او کلتور سره د نابلدتیا ترڅنګ بل لوی ستونزه دا ده چې افغان کډوال د رواني ناروغي لپاره ډاکټر ته ځان نشي چې دا یې د قضیه بهیر هم خندنی کوي.
یو څو چې موږ ډیر لرو ساي بغداد چې ډیر کسونه کې موږ ریپورت لرو د ډاکټر نه یا د سایکایټریست نه چې کوم کې پازیټیو سایکایټریست رلیونټ دی. ا اوبه نو پرشنه ده دا لکه موږ کار شروع من کوي دا خلکو دفاع کولو قضیه ضعیف کیږي چون چې شواهد کمی دي ډاکټر یا ریپورت کمی دا کیس موږ ستو دي دي او د ډاکټر صاحب نشته دي چې امید دی چې دوی په دغه باندې غور وکړي او ریپورت ولیکي باسي کې شنو کې څه توانایي او د ګلری او کومک سره وکړي.
د غونډې برخوالو په اند رواني ناروغي د ډاکټر له درملنې سره سره ټولنیزې درملنې ته هم اړتیا لري.
خوشبختانه یو ځای ما آماده ساختیم برای یک کتابخانه افغانی که با خیلی خوبی در اونجا پروگرام های می داشته باشیم که زیادتر راجع به افغانستان مردم آگاهی پیدا کنن، اونجا بیاین مثلا کتاب های افغانی را بخوانن، یکدیگر را ملاقات کنن، به اینا ببینن، یکدیگر صحبت کنن.
په بریتانیا کې میشته افغان کډوال د دوی د شمیر لمخې همره کلتوري مرکزونه نه لري چې پکې دوی بڑاس وباسي، کیسی او تړونه وکړي او د خپل شیر روغتیا لپاره خپل کلتور پکې ژوندۍ وساتي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، لندن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
در خلای قانونی متاسفانه وضعیت میتونه شبیه یک جنگل باشه. در جنگل وقتی که به اصطلاح موجودات جنگلی هیچ گونه قانون و هیچ گونه پرنسیپ ندارن، هر کس بر اساس زور و بر اساس توانایی خودش میتونه دیگری را سرکوب بکنه، دیگری را شکار بکنه و هر کاری که دلش بخواه انجام بده. عین از این وضعیت در داخل افغانستان داره جریان پیدا میکنه.
دستینوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو چاغوی داوی چې مونږ غواړو په افغانستان کې شرعي قانون نافذ کو، یعنی د سینه د چالت قانون نشته.
در این جایی از متون مذهبی و دینی ایتو گفته نشده که مردم را شما به زور به بهشت ببره.
هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوری د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
د امریکا جغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کانګرس یو شمیر جمهوري غوښتونکي غړي اوکراین ته د امریکا د مرستې د اندازې څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راولي. دوی استدلال کوي چې د اقتصادي رکود احتمال او د چین لخوا متوجه امنیتي اندېښنو ته په کتو سره باید د دغو مرستو زیات نظارت وسي. نور حال په دې راپورټ کې.
اوکراینیان د هیواد په پلازمینی کیف او نورو ښارونو کې د روسانو د ډرون او توغندیو د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي. په وروستیو بریدونو کې د دغه هیواد ملکی تاسیسات په نښه شوي دي.
زموږ خلک هر ورځ مري، هر ورځ موږ په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ د دفاع لپاره جنګیږو. تاسو وینئ چې هر ورځ پر موږ د توغندیو او اوانونو بریدونه کیږي، کورونه مو نړیږي او خلک مو وژل کیږي. تاسو باید مرسته کم نه کړئ، بلکې زیاته یې کړئ.
د اوکراین د خلکو د خدمتګار حاکم ګوند مشر اولینا شوالیک امریکا غږ ته ویلي دي چې اوکراینیان د نومبر په میاشت کې د کانګرس د غړو ټاکنو ته چې ښایي دیموکرات ګوند په کانګرس کې خپل نازک اکثریت پکې وبایلي له نږدې څاري. کچيري جمهور غوښتونکي بریالي سي د استازو مجلس ښایي کیف ته د مرستې د ورکولو مخالفت وکړي. د سې شنبه په ورځ د استازو د مجلس د اقلیت مشر کیون مکارټي د پنجوال نیوز خبري شبکې ته وویل چې د اقتصادي رکود ظهور ته په کتو سره امریکایان نه غواړي چې اوکراین ته د مرستو سپین چک ورکړي. د شنبه په ورځ د کرکټ پاشل او ریس جان چې متحده ایالات باید د چین په پوځي غښتلتیا باندې ډیر تمرکز وکړي.
د دې سیالیو د رپورټونو چمتو کولو لپاره
موږ به له استازیا خبرو نظارت ته دوام ورکړو. او له اوکراین سره به
قدر منوریدم کو د خبرونه په پای کې به د خبرونو
مونږ زړورو اوکراینیانو ته چې هر ورځ د خپل ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره جنګیږي په خپل کړي ژمنې ولاړ یو.
شنونکي په دې باندې چې په جمهور غوښتونکي ګوند کې د منځوي توپ تمایلاتو ته په کتو سره ځینی خلک اندېښمن دي چې له اوکراین سره مرستي په تیر بیا بشري او اقتصادي مرستي به ښایي کم شي. خو د امریکا د پوځي مرستو په حق له تشویش لږ دی.
کچیر په خیار خو کې په ټولیز ډول د امریکا له پوځي صنعتي ماشين څخه د ملاتړ د علاقې په اړه فکر وشي، د پښتنه رامنځته کیږي چې د اوکراین او د ناتو په ختیځه پوله کې د میشتو اروپایي هیوادونو تر ټولو زیات اړتیا څه ده. دغه اړتیا د ډول ډول وسلو د سیستمونو ده، له مهماتو نه نیولې د آی مارس او درونونو په شان د وسلو تر پیچلو سیستمونو پورې. د اروپایي هیوادونو دفاعي بودجه هم له ټاکلې حد څخه زیاته شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د شپېتو میلیارد ډالر مرستو اعلان کړی ده چې 12 میلیارد یوازې پوځي مرستې دي او د فبروري له میاشتې راهیسې پیل شوې دي. د مې په میاشت کې کانګرس د 30 میلیارد نورو پوځي او بشري مرستو منځوري هم ورکړه چې یو شمیر جمهور غوښتونکو په خلاف رایا ورکړی و. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. روغتیایي ماهرین وایي چې لا هم ګڼ شمیر کورنۍ د پولیو پر ضد د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کوي. دوی پر کورنۍ غږ کوي چې لاهم په افغانستان کې د پولیو په ضد مبارزه لومړیتوب لري او اړتیا ده چې کورنۍ په دې برخه کې د خپلو ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي. نور حال د صدیق الله صدیقي په راپورټ کې واوري.
په کندهار کې د پولیو پر ضد مبارزې د مرکز مسولین وایي په تیرو کلونو کې ځینې کورنۍ د پولیو تر مثبتې پیښې وروسته د خپل ماشومانو روغتیا ته متوجه شوي. دوی زیاتوي چې له ټولو هڅو سره سره لا هم د هدف وړ ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. په کندهار کې د پولیو پر ضد مبارزې د مرکز مشر ډاکټر صدیق الله پتیال په دې برخه کې کورنۍ زیاتې مسولې ګڼي. دوی زیاتوي چې لا هم ګڼ شمېر کورنۍ د پولیو پر ضد د خپل ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کوي.
ډېر خلک خپل ماشومان په اړوند باندې نغیړې کوي یا غفلت کوي. که هغه وخت خدای نه کرده چې د ماشوم فلج او رای وړي وایي کلینیک ته دی دی وایي چې دا جوړیږي که نه، چون پولیو تداوی نه لري، یوازې وقایه لري، هغه وخت به دی بیا لاسونه مشي. وس دی یا غفلت کی یا واکسین ته شک پستر گوانی کو داس ملتفار یو غټ چیلنج دی دا چې د غوالیدین خپل اولاد پاره باندې بیا غوري کی.
ډاکټر پاتیال وایي چې د نړیوالو مرستکونکو بنسټونو په مالی مرسته د افغان ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره د پولیو ترڅنګ د ګڼو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره هم واکسینونه عملي کیږي. د پر کورنیو ژغ کوي چې د خپل ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره د دې موقع څخه ګټه واخلي.
زما د یو ډاکټر په هیڅ باندې د پښتنه ټول هغه والدین چې خپل ماشومان ته پنځه کال کم عمر خصوصا پنځه کال ټیټ ماشومان نه یوازې د پولیو په وړاندې بلکې د دغه لسو امراضو چې ډېر خطرناک دي هغوی د دغه وایرس په وړاندې باندې واکسین کړي.
په ورته وخت کې بیا د یو شمېر کورنۍ مشران وایي چې دوی د خپلو ورځنیو چارو ترسره کېدو لپاره ټوله ورځ له کوره بهر وي. دوی زیاتوي چې د واکسین په ارزښت پوهېږي خو اړتیا ده چې روغتیایي کارکوونکي تر هر ماشومه پورې د هغوی تر کورونه ځان ورسوي. د کندهار ښار اوسېدونکی سید محمد:
موږ د پولیو او واکسین په ارزښت باندې پوهېږي او خپل ماشومان پولیو واکسین ورکوو. مشکل دا دی چې د پولیو واکسین چې دی مسجد په مسجد باندې دی، نو موږ سر کارو ته وځو، ماښام راځو، نو په کور کې څوک نه چې دا کوچنیان ته مسجد ته ورسي واکسین ورکړي. نو د پولیو د ټیمو څخه دا هیله ده چې کمپاین بیرته کور په کور شي ترڅو زموږ ماشومان د
واکسین څخه محروم نه شي. په جنوبي ولایتونو کې ټول ټال 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی چې تر نیمایي زیات نفوس یې په کندهار کې ژوند کوي. روغتیایي مسؤلین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې له تیرو څو کالو راهیسې ګڼ ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي، ځکه خو اړتیا ده چې کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین ته تر بل هر وخت پاملرنه ډېره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په ورځ د کرکټ په شل اوریز جام کې د انګلستان سره خپل لومړی سیالي لري. زموږ همکار جعفر خان چې د دې سیالیو د رپورټونو چمتو کولو لپاره په استرالیا کې دی، دا رپورټ راکوي.
د امریکا غږ مینوالو، بالخصوص د کرکټ مینوالو او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مینوالو، زه جعفر خان دی. ما د استرالیا د پر بخار کې مر سبب په همدغه میدان کې د افغانستان او انګلند ترمنز د روان نړیوال جام د شلوریزو سیالي لومړی لوبه وی. البته انګلند هم خپل لومړی لوبه لري او افغانستان هم خپل لومړی لوبه لري. افغان لوبغاړي دا د سبانه لوبه ته آمادګی نیسي، تمرین کوي چې سبانه لوبه ته ځانونه کې سر روزون کې پریس کانفرنس یا خبری کانفرنس ورکړه. هغه په کانفرنس کې ویل چې افغان لوبډله آماده ده، تیار ده، او بالخصوص یادونه وکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې زم لوبغاړو دلته هم لوبي کړې ده. سلیا په شلوریزو تجارتی لیک هم لوبیدلی دی، نړۍ په نور لیگونو هم لوبیدلی دی. واغوی آماده دي چې سبا هم خلو به وکړي. او دوی ویل چې انګلند او افغانستان سره نه پرتل کوي، خو د افغانستان د لوبغاړو ستاینه وکړه چې دوی ګټه ته ډیر لیواله دي، حیجان دي، همیشه غواړي چې لوبه وګټي، با اتفاق دي، همغږي لري خپل منځونو کې، او لوبي ته تر وسه زیاته ده. دوی ویل چې زه د لوبغاړو دغه کړو وړو نه متاثر یم. او دغه خبره هم وکړه چې سبا نه لوبه د دواړو هیوادونو لومړی لوبه ده، نو سړی سنی شي ویلی چې کومه لوبډله به لوبه ګټي، ځکه د افغانستان هم لومړی لوبه ده او د انګلینډ هم لومړی لوبه ده. نو سبا به د امریکا غږ د پښتو په فیسبوک باندې، په ویب سایټ باندې، په تلویزیون باندې د لوبې په اړه تاسو تازه په تازه معلومات درکوو. اوس د تمرین په اړه مو تاسو معلومات درکوو. بل خبر دا ده چې رحمان الله ګربس سره زه وغږېدم، امریکا غږ ته ویل چې هغه بیخي بشپړ جوړ دی، سبانه لوبې ته آماده دی، او د روزون کې هم دا خبره وکړه چې ګربس جوړ دی او هیڅ مشکل نه لري سبانه لوبې ته آماده ده. او ویل چې د افغانستان په لوبډلې کې ډېر ځوانان شته چې د افغانستان د کرکټ د آینده لپاره هیله او تمه پیدا کېدی شي. او هغه ویل چې افغانستان لوبډله داسې یوه لوبډله ده چې هرې لوبډلې سره ښه سیالي کولی شي، او په دا ډول مهمو لیګونو او ټورنمنټونو او نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره ګډون، او په افغانستان کې د افغانانو د افغان ولس لپاره ګډون ډېر مهم کار دی. نو موږ سره پاتې شي د امریکا غږ فیسبوک پانه تعقیب کوي، زمونږ ویب سایټ تعقیب کوي، نور هغه زمونږ ټولنیز شبکې چې نور دي هغه تعقیب کوي. د دغه سیالیو په اړه تازه په تازه حال درکو. زه راغلی د دغه سیالیو لپاره، منو موږ سره پاتې شي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.